د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال لپاره 15 افغانان اعدام کړی دي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقونو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمک ښویدنې په وړاندې او دغه راز د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالی دي. که څه هم د کابل کره نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3 تر 4 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ترامپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي. خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او کنه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکی کې مو ایکوسیستم، ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل، فکتورونه مهم مو پیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. رازو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب چی شي دی او په دورانو کې کوم موضوعات مشته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د 8 ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي اماد مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دي د چاپیریال څخه اخیستي وکړه چې دغه مصرفون کې تجزیه سي، هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه او منرالونه دي او کاربون ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارج دي. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخیسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شیان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې کوم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ ووایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکی مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي؟ انرژي. دا د انرژي انتقال صورت ویوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي آماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې، د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربون ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د نبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې ده اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سول. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کرې اویا فیصده برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو، سیندونو، څخه دا کوم اوبه چې دی هغه د براس په ډول چې کیږي د اسمان و لوړ سطحو ته چې کی ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې کیږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوغو هغه په چی باندې اوري، د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه چی کیږي په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله په ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چشي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چشي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون دای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون دای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول څه کیږي د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نور اوبو سره، د اوبو د زراعت سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار دپاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې، د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربون دوران وایي، چې کاربون په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. که څرنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یو خپله کاربون دی. کاربون چې دی هغه د کاربون ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي. چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفون کې خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي دغه کاربون دای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه یا کاربون موجود کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې ورسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چشي کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربون دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چی کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندي موجودات چې دغه کاربون دای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده، خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوی ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوی ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او د بورو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو د دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوی ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوی ده، چې د کاربون دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوی ده اضافه سوی ده، خپل تر اندازه ډېره سوی ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوی دی، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوی دی، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم تغیر وخوري، یعنی د تودوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوی ده، دا خپله د چش په نامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوی دی، چې دا موږ په راتلونکي صنفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوی دی، مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چش سوی دي، ویلي سوی دي، د اوبو سطحه چې سوی ده لوړه سوی ده، چې په نتیجه کې کیدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پوښتنه د کاربون دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې چې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بې نیوي کیدونکي منابع دي، چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شان چې دي، موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کېدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کېدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوي کېدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي. دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله دا کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شانچ په خاوره کې وجود لري هغه ټوله ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاوره زره یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دي له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډیر شمیر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډیر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا شیدي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دي. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 70% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ کچیر غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه لپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ترازم. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي، چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. دعوه زموج او ساست دنن روزی موضوع پا دی هیله چی زدکری موسی. زموج آخری برخی ده پشتون و برخی ده دری پشتونی لرو لمری. انرژی بیان کری او وواز چی پا چو دوله ده. دویم ده بیوم کتله سخه مطلب سشی دی وازه اکری. او دریم سوال ده تی بی منابو پساتنه کی زموج دنده سشی ده. ساسی طولو ده توجه سخنری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کی هیلی میو منه هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو او په هغه سر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی کوم فعالیتونه سرته رسي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو حسیات چې موږ لرو هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کېږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دنډرایټونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه، دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي، او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. سو دغه کوم حسيات چې موږ وویله، دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې، هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي، او زیان که چیرې ورسېږي، د ډېرو صدمات سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یوه مهمه برخه ده، چې د پوستکي د هیڅ د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایټونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویله، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چېرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بېلابېلو برخو کې څه لري، خورا ډېر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپېریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د پوستکي پیوند وایو. وګوري په اوس وختو کې چې دی، دغه کوم ټکنالوژي چې ده، ډېره ښه مخته تللې ده. که چېرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې څه کوي؟ پیوند کوي. چې په دې سره موږ او تاسې وایو، یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان، یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویښته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویښته ډوله رګونه چې دي، هغه ژر ترمیمېږي، او دغه کوم جلد چې دی، د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی، او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوو. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپېریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو، همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې، یا مثال موږ وایي کوم سترګه چې دغه لري، دغه کوم حس مخته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري. چې هغه راځو وایو، لومړی چې ده، د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري، او دغه کوم راوتلې برخه چې ده، هغه د قرنیه په نامه سره یدیږي، چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده، د مشیمې پرده راځي، چې موږ وایو د کوم درونو رڼا چې ده، هغه پر مشیمې باندې مشلي، او د مشیمې پرده چې ده، هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي؟ تعیینوي. چې هغه د کوم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعیینوي، هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري، چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بې چې ده، محدبه اینداره وجود لري. چې کوم تصویر چې دی، مثال کوم ردرون نور رڼا چې دی، یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي، لګیږي. د هغه وروسته چې دی موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د او پاتې دي نه، چې د ماشومې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د تورو برخه چې موږ ورته وایي، هم د کسي برخه چې ده، د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کیدلی سي. او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري؟ قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي، د محدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې، هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو، هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته څه شي راځي، چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیې په نامه سره یادوو، چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیې په نامه سره یادوو، چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کیږي، ترشو کیږي. یعنې په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو، ځینې کله چې د انسانانو عمر مثال په زیاتېدو سي، یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي، نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي، هغه نجوري ته چې ده د ابمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي، دا کم تصویر بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی. او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي، بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیدل. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده، هغه د سامعي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه څه کیږي. دا حس مطلب موږ کولی سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپېریال غږونه اورېدو ته توان راکوي، چې پکې د خبرو کولو، موسیقي، طبي غږونه، همدارنګه نور فزیکي شورونه څه کولی سو احساس کولی سو. د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی، چې موږ د هغه په واسطه دا کوم خبرې چې کوو، که چیرې موږ کوم کسان چې وانسي اورېدلی، هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې، مثال دا کوم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي، کوم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه، همدارنګه د دوی دا کوم غږونه چې ښایسته غږونه دي، د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده، چې موږ او تاسو مثال د هغه حسوالی سو، مطلب د لمسې حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي، او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او و نورو اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي، چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله څه دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې د موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لېږدوي، چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی، او د غوږ ټیوب په کښې کې ټول شامل دي. د غوږ ټیوب چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ څه شی لري نله ده چې د فشار تعادل څه شي کوي کې مرسته کوي، او موږ وایو دا ټیپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده، هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې انر ایر هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې څه کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست لسم ټولګي وایو لسم لوسته. نن موږ او تاسې راځو د ارثي صفتونو، موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه یې هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب وو او نه هم ارغواني پکښې غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی، چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالېږي د یو نسل څخه و بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي، او کم مثال دا جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه څه کوو او څه کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټوله چې دي د یو شمېر پیګمنټونه پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي، او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه څه کېږي انتقالېږي، او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي، مثال په ځینو د سترګو رنگونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه چې دی بین ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنگ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه عنبیې رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریکه رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه شي کم واوسي، په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی شي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسي دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی شي رامنځته کېدی شي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوڅوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به توسیع رشتان ولري، چې دا عموما نخالص، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دی هغه کې چې پاته کېږي مغلوب پاته کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي؟ سپین کیږي. چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چی شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چی مثال خپل افغانستان تا موش به نظر که اونسو افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریشدو چی نجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دوی دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي، په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي، او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي، یعنی ټوله د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچنی پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیاتې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر 1500 یا 1500 کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر 15 پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنې د 18 څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر 15 کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. یعنې 2 په 1500 کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر 15 کلنۍ عمر ډېر اوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې 1 په 16 باندې فیصدي کېدلی سي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د 8، 9، 10، 11، 12 ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د